آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن د زمنګ دهمه نیم ساعته سهرنه پښتو خبرونه اوري. د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د جمعې په ورځ د بم په یوه زورورې چاودنې کې چې د کابل له ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوط د التقوا په جامع جومات کې ځای پر ځای شوی او پېژندل شوی دیني عالم او اسلامي مبلغ مولوي سمیع الله ریحان په شمول دوه کسان د جمعې د لمانځه د ادا کولو په وخت وژل شوي دي. دغه پېښې ذمهواري چې حمله قبوله کړې، شپاړس کسان نور په دغه مرګاني بل کې ټپیان شوي دي. مولوی ریحان چې په اصل د ننګرهار ولایتو د کابل د پېژندل شوو دیني عالمانو له جملې نه و چې تل به په ډېر متانت او حوصله په تلویزیوني پروګرامونو کې برخه اخیسته او د خلکو دیني پوښتنو ته به یې په ساده او قانع کوونکو الفاظو ځوابونه ورکول. له بلې خوا د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې د مرکز کوټې د پښتون آباد په سیمه کې هم د یوه جامع جومات دننه د بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اتیش کسان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د احتمالي ګواښ په مقابل کې د خپل طاقت د پیاوړي کولو په غرض منځني ختیځ ته 1.5 زر امریکایي عسکر استوي. امریکایي چارواکو تیر هفته د فارس په خلیج کې د سعودي عربستان په دوو ټنکرونو د حملې پړه مستقیماً د ایران د پاسداران انقلاب په غاړه اچولې وه او په سیمه کې د امریکا په ګټو باندې د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی و. په داسې حال کې چې د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران تشنج زیاتیږي، د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره وکتل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس د اعتراضونو باوجود سعودي عربستان په شمول په دریو عربي هیوادونو باندې په پراخه پیمانه د وسلو د پلورلو اعلان کړی دی. ټاکل شوی ده چې دا 2 میلیونه په ارزښت وسلې په سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو باندې وپلوري. ټاکل شوی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د ملاقات په خاطر بل هفته برلین ته سفر وکړي. پامپیو دا سفر جرمنی ته په داسې حال کې کوي چې د جرمني او امریکا ترمنځ د ایران په سر تشنج زیات شوی دی. د انډونیزیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ناکام کاندید متقاعد جنرال پرابو سوبیانتو دغه هیواد قانوني محکمې ته د جمعې په ورځ خواست وکړ چې د اپریل 12 نیټې د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجه باطل اعلان کړي، ځکه چې د نوموړي د مدافع وکیلانو په قول ټګي او برګیب کې شوی وو. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې محکمه به د جون په 14 باندې پریکړه وکړي. انډونیزیا د یو غټ سیاسي بحران سره مخامخ ده. په تیرو 4 ورځو کې د جاګارتا په شمول په غټو ښارونو کې مظاهرې شوي دي چې د قهرجنو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 8 کسان وژل شوي دي او 900 په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. شمالي کوریا د فروری په میاشت کې په ویتنام کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون د دویم سرمنشي غونډې د ناکامۍ پړه د امریکا په غاړه اچولې او خبرداری ورکړې تر څو چې متحده ایالات په یو طرفه ډول د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمولو له غوښتنې نه صرف نظر ونه کړي، د دواړو مشرانو ترمنځ به بله غونډه هرګز ونه شي. د امریکا د سمندري قواوو پخوانی سایمنصب پال ویلهم چې د روسیې پولیسو د جاسوسۍ په الزام نیولی په مسکو کې بندي دی، د جمعې په ورځ شکایت وکړ چې د تحقیقاتو په دوران کې روسي مستنطق ورته ګواښونه کړي وو. د دغه پېښې له امله د امریکا او روسیې اړیکې خرابې شوې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د برېټانیې د صدر اعظم تریزا مے په بد حالت باندې خپه دی. ټرمپ د مصر خپل همدردي په داسې حال کې څرګنده کړه چې هغې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو یا بریگزټ په هلو ځلو کې د ناکامۍ په تعقیب خپله استعفا اعلان کړه. کله چې هغې خپله استعفا وړاندې کوله نو له سترګو نه اوښکې بهېدلې. د اسلامي دولت یا داعش نشریاتي ارګان النبا په عراق او سوریه کې سږ کال د 300 هکتار زراعتي ځمکو او فصلونو د سوځولو ذمهواري قبوله کړې ده. النبا د جمعې په ورځ په خپلو طرفدارانو باندې غږ وکړ چې د بېدینانو فصلونه یې تباه کړي او اجازه دې نه ورکوي چې حاصل یې واخلي. او د افریقایي هیواد کینیا سترې محکمې د جمعې په ورځ په متفقه توګه حکم صادر کړ او هغه قانون یې درست او د تطبیق وړ وبالو چې د نارینه او ترمنځ د واده د ممنوعیت لپاره حکومت جوړ کړو او د قانون سرغړونکو ته د 14 کلونو د بند سزا ټاکل شوې ده. ملګرو ملتونو او لویدیځو قدرتونو د کینیا پر حکومت باندې خپل فشار زیات کړی او د قانون د فسخ کولو غوښتنه کړې وه. د کینیا حکومت سترې محکمې ته د پریکړې لپاره رجوع کړې وه. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل، ورځ مو په خیر.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی په مکړی نړیوال رپورت. سپینه ماڼۍ د ایران د احتمالي تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځنی ختیځ ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګان په پلان غور کوي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ په پیل کې د کانګرس غړو ته وویل امریکا نه غواړي ایران تحریک کړي. ډېر په دې باور دي چې د امریکا د حکومت لخوا مختلف پیغامونه ممکن د جګړې احتمال زیات او د ایران لخوا د اټومي پروګرام د محدودولو ژمنې کمې کړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د دې هېواد د پوځیانو د یادغونډې له ورځې مخکې د آرلنګټن ملي هدیرې ته ولاړل. څو ساعته وروسته د پینټاګان چارواکو د ایران د تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځنی ختیځ ته د یوه انتخاب په توګه د ډیرو سرتیرو د استولو په اړه جمهور رئیس ته خپل پلان وړاندې کړ. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل
زه به بېله شکه د اړتیا په صورت کې ځواکونه واستوم. ایران ډیر خطرناک لوبغاړی دی، یو ډیر بد لوبغاړی، دا یو ترهګر هیواد دی، موږ به یې ونه منو.
ښاغلی ترامپ وویل دی فکر نه کوي چې اوس مهال دی د سرتیرو د استولو اړتیاوې. د امریکا جنګي بیړۍ او بم غورځوونکي الوتکې له وړاندې د فارس په خلیج کې ځای پر ځای شوي دي. د روانې اونۍ په پیل کې امریکایي مقاماتو وویل د ایران د تهدیداتو د ځنډولو په هدف د دوی اقدامات بریالي وو. امریکایي مقاماتو په ټینګار سره وویل نه غواړي چې ایران تحریک کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان په دې اړه وویل
Our biggest focus at this point is to prevent Iranian
دم غړې زمو ډېر پام د ایران د غلطې محاسبه مخنیوي دی. نغړو فضا متشنه جشي هڅه دراستنولو لپاره دی، نه د جګړې لپاره.
تهران هم وایي جګړه نه غړي، خو شنن کې په دې نظر دی چې تر اوسه هم د جګړې احتمال لوړ دی.
Each side is trying to create a deterrence posture so increasing force presence
دوه لوري هڅه کوي د مخنیوي یو حالت رامنځته کړي. خود امریکا له خوا په سیمه کې پوځي حضور ډیرول ایرانیانو ته روخانه پیغام ورکوي چې که تاسو پر مونږ برید وکړي مونږ به غچ واخلو. ایرانیان هم ورته کار کوي.
وروسته لغه چې امریکا په 2013 کال کې د ایران لاټومي قرارداد څخه ووتله، جمهور رئیس ترامپ د سختو بندیزونو په لګولو سره فشارونه ډیر کړي څو دا هېواد د اټومي وسلو له تولید څخه راوګرځوي. خو ایران داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنې ومني. جمهور رئیس حسن روحاني خبرې رد کړې او ویل ایران به هیڅکله غاړه کې نه ږدي. که د امریکا له خوا د ځواکونو استول منظور شول، دا د ترامپ د نظر بدلیدل دي، ځکه هغه په تکرار سره په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په کمیدو ټینګار کړی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د برتانیا صدر اعظم پرون د جمعې په ورځ ل خپل دندې څخه د ګوښه کېدو اعلان وکړ او په دې ډول یې په هغه هیواد کې د یو نوي مشر د ټاکلو لپاره یو نوی سیالي رامنځته کړه. نوی مشر په داسې حال کې ټاکل کیږي چې شایي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موافقې بلا پریکنده ټینګار وکړي.
مې به په داسې حال کې دا جون په وما د محافظه کار ګوند له مشرۍ څخه ګوښه شي چې په ورپسې ونۍ کې به د هېواد د نوي مشرتابه لپاره سیالي پیل شي.
خو اوس راته څرګنده ده دا د هېواد په ګټه ده چې یو نوی صدر اعظم د دې هڅې مشري وکړي. نو زه نن اعلان کوم چې د جون په 1 به د محافظه کار ګوند د مشري په توګه استعفا وکړم.
د بریتانیا صدر اعظم چې یو وخت د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه زړه نازړه وه او له دغې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو تر ریفرانډوم وروسته د صدارت عظما څوکۍ ته ورسېدله، په داسې حال کې خپلې دندې ګوښه کیږي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه مرکزي ژمنې عملي کړې نه دي.
As we strive to find the compromises we need in our politics.
پداسې حال کې چې موږ د یو جو جاړې د منډولو لپاره هڅه کوو، موږ باید په یاد ولرو چې موږ ولې تر دې ځای را رسیدل یو، ځکه چې ټول پښتانه یوازې له اروپאי ټولنې څخه د وټولو غښتنه نه و، بلکې په هیواد کې د یو جوړ بدلون دروستلو غښتنه و. زه پر هغه پرمختګ ویاړم چې مو په درو کلونو کې کړی دی.
دا می ګوه کې د اروپאי ټولنې څخه د برېټانیا د وټولو بحران زکه لا کړکې چنکړي چې نوې مشرب د وټولو لپاره لا پریکنده ګامونه پورته کړي چې لامل به لدغه ټولنې سره د ټکر چانسونه زیات شي او خای په هواد کې تر ټاکلې نیټه مخکې پارلماني ټاکنې وشي.
Our politics may be under strain, but there is so much
that شای په سیاسي لحاظ موږ تر فشار لاندې وو، خو دغه هواد زیات ښه شان لري چې په اړه موږ ویاړو او هیله من یو. زبا ډیر ژر دغه دنده پرېږدم چې زما په ژوند کې به یو ویاړ وي او هغه دا چې زه دوهمه ښځینه صدر اعظم وم.
مې د برېټانیا د وټلو پاړه دا جوړجاړي موافقې ته د رسیدو په لار کې پرلپسې بحرانونه او سپکاوي وګالل څو د پارلمان تصویب ترلاسه کړي. هغه یو داسې ویشل شوی هیواد پرېږدي چې له اروپایي ټولنې څخه د وټلو پاړه په یو ټپه درېدلي حالت کې دی او نه پوهیږي چې له دغه ټولنې څخه څرنګه کله او یا آیا ووزي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، پرون په کابل کې په یو جماعت کې دننه 14 وسوه او یو دینی عالم یې وژلی او 14 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو جمهور رئیس غني دا برید غندلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ را لېږلی و.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن د جمعې په ورځ ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه د کابل ښار په نهمه حوزه کې د التقوا په نوم جومات کې د لمانځه پر مهال یوې چاودنې د دې جومات د امام مولوی سمیع الله ریحان په ګډون یو بل لمونځ کوونکی وژلې او 14 نورې ژوبل کړي دي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون ویلي چې د چاودنې له ځای ورته 14 ټپیان وروړل شوي چې دوه روغتیایي حالت ته اندېښنې وړ دي. د دې پېښې لږ وروسته د مولوی ریحان د فیسبوک څخه دغه د یو زوړ پوست تصویر ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې پکې مولوی ریحان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایند نصرت رحیمي د یو زوړ پوست وګڼه.
ما معلومات دقیق مسخ گرفتم.
خغلی رحیمي ویل ما دقیق معلومات ترلاسه کړل، هغه په خپله شهید شوی. اتمی دا خبر د کومي جلی فیسبوک باندې څخه خپور شوی دی. تر اوسه کومي جلی د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو اعلامیه کې د مولوی ریحان وژل د توریسي ډلو کار بلل او ویلي دي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو د خپل جنایتونو د توجیه په مخه د دینی احکام او الهي ارشاداتو د ناسم تعبیر او د علماو کرامو د حقانیت د رسا غږ د خاموشولو لپاره د مولوی ریحان په څیر پر باجرته وطن دوسته او د اسلامي او ملي ارزښتونو پر مبلغینو او علماو کرامو بریدونه کوي او هغوی پر شهادت رسي. جمهور رئیس غني اړوندو مسؤلینو ته د دغه برید د هر اړخیزي څیړنې د برید د عاملینو د تشخیص او د قانون منګول تداوی د سپارلو امر هم کړی دی. مولوی سمیع الله ریحان د کابل ښار په نهمه حوزه د پکتیا کوټ سیمه کې د التقوا په نوم په یو جومات کې د امامت سربیره په دینی چارو کې د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار هم و. د دې سربیره هغه په ډیرو تلویزیوني بحثونو کې د سولې د مسلې په ګډون په مختلفو مسلو بحثونه هم کول. د بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تیره ورځ په کابل کې وتن چې ځان یې د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار معرفي کوه په تروسي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د دغه وزارت وایند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ خبریالان ته وویل چې د حاجي دلاور په نوم دغه شخص له غیر قانوني وسلو، جعلي اسنادو، د موټرو نمبر پلیټونو، 500 پاکستاني کلدارو او د دوه موټرو سره چوي زریدې نیولی دی.
هغه تروریستانو ته او تروریستي شبکو ته له پاکستان څخه منفجره توکي او نغدي پیسې را انتقالولې. همدارنګه هغه له یوې سیمې بلې سیمې ته انتحاریان هم انتقالول چې تیره ورځ له پوره شواهدو او اسنادو سره یو ځای ونیول شو.
د کورنۍ چارو وزارت د حجي دلاور د پیژندګلۍ او د ملي شورا په پارکینګ کې د موټرو درولو د ځانګړو کارتونو تصویرونه هم خپاره کړي چې دغه په نوم یو پاکستاني هویت کارت پکې هم شامل دی. د مشرانو جرګې رئیس تر اوسه د حجي دلاور د نیولو او دغه جرګې سره دغه د اړیکو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
مهیروی.
په خوست کې وزیرستانی کډوالو له افغان حکومت څخه د قانوني اسنادو د ترلاسه کېدو غوښتنه کړې ترڅو وکړای سي په افغانستان کې د ننه په آزاد ډول وګرځېدای سي. دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 8000 وزیر کورنۍ میشته دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې له شمالي وزیرستان نه خوست د کډوالو د راتګ سره باندې 15 کاله کېږي، لا هم د کرخې د غاړې ته په آزاد ډول د ګرځېدو لپاره د افغان حکومت له لورې دوی ته اسناد نه دي ورکړل شوي. په دغه ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د اړتیا پر مهال کابل او یا نورو ولایتونو ته په تلو کې له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه امنیتي کسان ترې قانوني اسناد غواړي. په کال 2014 میلادی کې د نظامی عملیاتو له وجې شمالي وزیرستان نه خوست شاوخوا 4000 کورنۍ را بې ځایه شوې وې، خو زیاتره هغه یې بیرته ستنې شوې، مګر شاوخوا 8000 کورنۍ لا هم د غلطه پاتې دي. په ورته وخت کې د خوست د ولایتي شورا غړی امیر الله زړسوان هم پر حکومت غږ کوي چې د وزیرستاني کډوالو د لا ډېرې اسانتیا لپاره د پر هغوی ځانګړي کارتونه وویشي.
د افغانستان په نظام کې په مختلفو ادارو کې وظیفې اجرا کولې، امکانات ورته برابر شوي وو. اوس چې کله دوی نظر په دې اوسنیو شرایطو مجبور شول چې دلته کار ډېر وکړي، نو که چیرې دا زمینه سازي ورته وشي چې دوی هغه خپل ضرورتونه ورځنی هغه رفع کړای شي.
زیاتره دغه کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې میشتې دي، خو یو شمیر نور بیا په خوست ښار او ځینو نورو ولسوالۍ او سیمو کې په کرایي کورونو کې اوسیږي. په همدې حال کې د خوست د ولی ویان طالب منګل آشنا راډیو ته وویل سربیره پر دې چې کډوالو ته د ګرځېدو اسناد په نظر کې نیول شوي، هڅه کوي چې د نړیوالو سازمانونو مرستې هم ورته راجلب کړي.
همدا اوس هم د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د یونیسیار د خونه د کډوالو د چارو د ریاست په چوکاټ کې د کیټونو مرستې روانې دي چې په زیات شمېر کورنیو سره مرستې شوې دي. موږ په ټوله معنا کډوالو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنیو او هڅه هم دا کړي تر څو د یونیسیار سره په ګډه او د نورو خیریه موسسو سره په ګډه دوی ته مرستې برابرې کړو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له وزیرستاني کډوالو سره د مرستو لړۍ پسه شوې، د مهاجرت له نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د مرستو غوښتنه هم کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د تخار اوسیدونکي د ماورا کوکچی ولسوالۍ له امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي. دوی وایي چې په سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو حضور د پراخېدو په حال کې دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د تخار اوسیدونکي وایي چې په خواجه غار، خواجه باودین، درقد، ینګي قلعه او دشت قلعه ولسوالیو کې ورځ تر بلې وسلوال طالبان کلی تر خپل واک لاندې راولي، چې د ولسوالیو د اوسیدونکو تر څنګ یې د تعلقانو د ښار خلک هم اندېښمن کړي دي. د تخار مرکز چې نسبتا امن ښار شمیرل کېږي، خلک وایي چې ورځ تر بلې د ولسوالیو تر څنګ ښار هم مخ پر ناامنه کېدو دی. د تخار یو تن اوسیدونکي وایي
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده رئیس و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به
د خلکو اندیښنې ورځ تر بلې زیاتیږي، او له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې د تخار او شاوخوا ولسوالیو امنیت ته هم لږه پاملرنه وکړي. د تعلقانو د خار یو بل اوسیدونکي بصیر بیک وایي چې دولت باید هغه سیمې وساتي چې عملیات پکې کوي.
سبب دولت با توجه بیشتر بکنه که ساعت رک بعد مخالفین از برای پاکسازی و عملیات قاطع و جدی را برابر که عملیات ما داریم پیش از وقت
دولت باید زیاد پاملرنه وکړي. هغه سیمه چې د مخالفینو تر ولکې لاندې دي جدي عملیات پکې وکړي. افغان ځواکونه مخکې له مخکې د عملیاتو خبر ورکوي چې مخالفین ځانونه له سیمه وباسي او امن ځایونو ته ځي. د تعلقانو د خار اوسیدونکو وایي چې امنیتي ادارې باید د حالاتو د سمون لپاره زړه تر زړه اقدام وکړي، کنه کېدای شي د ولسوالیو څخه ناامني د خار څنډو ته ورورسیږي.
با گذشت هر روز طالبان نفوذ پیدا میکنند و مردم این ولایت تخار به کلی از این ناحیه نگران است.
د هر ورځې په تیریدو سره طالبان په سیمه کې نفوذ کوي او د تخار خلک له دغه حالت اندېښمن دي. یحیی نظری د تخار یو بل اوسیدونکی دی. هغه وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه دې په دغه ولایت کې د مخالفینو د مخ پر زیاتېدو واک مخه ونیسي.
یو ولایت امن بود، روز به روز به ولایت ناامن تبدیل شوه لسه و د ایجو نیروهای امنیتي بیشتر.
تخار یو امن ولایت او چې ورځ تر بلې ناامن کیږي. په دغه ولایت کې باید امنیتي ځواکونه زیات شي چې د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. د تخار د سیمه ایز ادارې مسولین بیا وایي چې دوی د دغه ولایت د امن کولو لپاره هر ډول اقدام کړي او وخت په وخت په شو عملیاتو کې مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي. د تخار د والی ویان جواد هجری وای
روی امنیتی ما طالستان کې مخالفین به عقب بزنن و اینا دوباره متواری شدن بر ولسوالی دشبیرچی.
افغان امنیتی ځواکونو وسلوال طالبان له هغه سیمو وستلی چې فعالیت پکې کاوه او بیرته د قندوز دشتیرچی ولسوالی تستانه شوې دي. چارواکی په دغه ولایت کې د تیری یوې میاشتې په اوږدو کې د وژل شوو وسلوالو مخالفینو یادونه کوي چې اوس ځپل شوي او د پخوا په څیر فعالیت نشي کولی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس په مکرې دې مطلب ته د روژې میاشتې د اسلامي هجري قمري کال نهمه میاشته ډېر د خیر او برکت میاشته او له وروستیو طبي څېړنو څخه دا حقیقت روښانه سوی چې روژه بې شماره روغتیایي ګټې هم لري. په دې باره کې په مکرې یو معلوماتي رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی دی.
که څه هم چې یو انسان چې په میاشتو میاشتو هر څومره خوراک او څښاک وکړي د وجود غړي نه ستړي کېږي، خو بیا هم د انسان د بدن غړي یو څه اندازه آرام او استراحت ته هم ضرورت لري. همدغه د روژې مبارکه میاشت ده چې د انسان د وجود لپاره د استراحت موقع برابروي. د بدن پر هر غړي باندې جلا جلا تاثیرات لري. د روژې په میاشت کې د انسان وزن کمیږي، په بدن کې ذخیره شوي چربي مواد په مصرف رسیږي. د وزن کمواله او د چربي موادو لمنځه تلل د زړه د ناروغۍ، د شکر د ناروغۍ او د وینې د فشار په شمول لسګونو هغو ناروغیو په مخنیوي کې کومک کوي چې دا وخت د اسلامي ملکونو په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې پرې د هر عمر خلک اخته دي. په روژه کې د انسولین هورمون پیاوړی کیږي. دا انسولین د شکرې په کنټرول او د بدن د توازن په ساتلو کې مرسته کوي. دا واقعیت دی چې د عمر اوږدواله او لنډواله د الله تعالی د قدرت یو نښه ده، خو ورستۍ طبي څېړنې ښیي چې روژه د انسان د عمر په اوږدولو کې هم رول لري، ځکه چې د انسان د عمر د لنډېدو یو مهم عامل د هغه د وجود د میتابولیزم څوکه کېدل دي. خو په روژه کې د میتابولیزم پروسه ګړندۍ کیږي چې دغه ګړندېوالی د نوو حجراتو د تولیدېدو سبب کیږي. دغه حجرې دي چې د انسان د بقا لپاره حتمي دي. روژه د لوږې په مقابل کې د انسان مقاومت زیاتوي. د لوږې سره مقابله د وجود هورمونونو ته طاقت ور په برخه کوي او د دې توان ورکوي چې په ښه ډول کار وکړي. همدارنګه ځینې خلک د خوراک ډېر شوقیانی، هر شی چې په مخ ورشي مخترین اړي، د دې عادت پر کولو کې هم انسان سره کومک کوي. د خوراک عادتونه منظم کوي. کله چې انسان ټوله ورځ پریمانه خوراک وکړي پر بدن ناوړه اغیزه کوي. روژه د انسان د اعصابو فعالیتونه پیاوړي کوي. د اعصابو په سیستم کې د نوو حجراتو په تشکیلولو او وده کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د ځینې عصبي ناروغیو په مخنیوي کې لکه الزایمر او پارکنسن په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. روژه د انسان د وجود د کنټرول سیستم او نظام پیاوړی کوي. د انسان بدن په فزیکی او ذهني ډول ژوندی او فعال ساتي. پښتورګي د زهرجنو او مضر موادو نه پاکيږي. د زهرجنو موادو نه د ینې او پښتورګي پاکواله د پوستکي په نرم ساتلو کې رول لري او د انسان د هضمي سیستم لکه معده، لوی او وړو کولمو ته د استراحت موقع په لاس ورځي. همدارنګه روژه د هغو خلکو لپاره چې د ځینو غذاګانو په مقابل کې معده حساسیت لري او په نس کې باد او ګډوډي ور پیدا کوي، د تجربو پرنا کې ډیره ګټوره ثابته شوې. روژه د انسان دفاعي سیستم پیاوړی کوي، زړې او د فعالیت نه لوېدلې حجرې لمنځه وړي او تازه حجرې جوړېږي. د کانسر یا سرطان د حجراتو د تولیدېدو سرعت څوکه کوي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې د انسان په روحیاتو او معنویاتو باندې مثبته اغیزه غورځوي. مشهور آلمانی ډاکټر اوټو بوچنګر وایي چې روژه نیول بې له عملیاته تر ټولو بیولوژیکي تداویو او میتودونه بهتر میتود دی. دا په دې معنا چې ځینې ناروغۍ د روژې په نیولو سره شفا مومي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
کینیا د جنسیتي اقلیتونو په ګډون د لسیزو راهیسې د ختیځ افریقا د مهاجرینو کوربه دی. ډیر کډوال چې د جګړو، وچکالیو او ځورونو له امله تیښتې ته اړ سوي، یو شمیر هغو غربي هیوادونو ته ولاړ سي چې په کومو کې د همجنس بازانو حقونه خوندي دي. خودي هیلې ته د رسیدو لپاره باید کلونه انتظار وباسي. د همجنس بازانو کډوالو یو ګروپ د یو لړ خبرونو له لارې نورو ته د موجود وضعیت په اړه معلومات ورکوي.
یوګانډایي کډوال برین کاسالی، ریمون برین او کریس واسوا په کینیا کې له یو امن کور څخه د یوې ونیزې نشراتي خبر پاڼې کوربه توب کوي. دوی خپل اوریدونکو ته د مهاجرت د ژوند او همدارنګه د دې په اړه چې یو هم جنس باز او سی کسې کوي، هغه څه چې په یوګانډا کې جرم ګڼل کیږي او د ټول عمر بند سزا لري. ریمون برین وایي
دا 2009 کال راهیسې کله چې یوګانډا د همجنس بازانو ضد قانون وړاندې کړ، ډیرو خلکو هیواد پرېښود او نورو هیوادونو ته ولاړل. اروپا ته لاړل، جرمنی ته لاړل، نو موږ کینیا ته راغلو ځکه دا نږدې هیواد دی چې پکې پناه غوښتلی شو.
په داسې حال کې چې همجنس بازي د ختیځې افریقا په هیوادونو کې شرم ګڼل کیږي، خو کینیا هغه هیواد دی چې تر ټولو یې ډیر همجنس بازان منلي او مهاجرین کولای شي غربي هیوادونو ته د تلو لپاره چې د همجنس بازانو حقوق پکې خوندي دي له ویرې پرته انتظار پاتې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې څخه رابرټ هرد وایي
دا د نړۍ په کچه د هیوادونو تر حکومتونو پورې اړه لري، که هغه استرالیا، کاناډا یا متحده ایالات او یا نور هیوادونه وي چې څومره کسان، څه ډول افراد او کورنۍ مني.
په داسې حال کې چې همجنس باز کډوال په کینیا کې بل هیواد ته د وتو په انتظار کې دي، په 2015 کال کې د ختیځې افریقا د کډوالو یوې ډلې د یو ګروپ په جوړولو سره د کډوالو او همجنس بازانو په اړه د غږیزو نشراتو یوه شبکه جوړه کړه. د دوی خبرونې په ټولنیزو رسنیو او د همجنس بازانو د حقونو د مدافع شبکو له لارې موندل کېدای شي. همجنس باز کډوال ستیف ډراګ وایي
کله چې تاسو کډوال کیږئ دا د دې معنی نه لري چې تاسو لاسونه پرې شوی دي. تاسو باید کار وکړئ. که تاسو په کم کې ژوند نشئ کولای او غواړئ په ښار کې ووسئ، نو باید پروژې عملی کړئ.
د جمی پورز د کینیا سترې محکمې به په دې ناسته وکړي چې د همجنس بازانو په وړاندې د استعمار د دوري قانون لغوه کړي او کنه. په داسې حال کې چې په کینیا کې همجنس باز کډوال د دې ګام هرکلی کوي، خو ډېری وایي چې دوی لا هم غواړي چې افریقا پرېږدي. دوی وی په قانون کې بدلون ممکن د زینو خلکو په نظرونه کې بدلون راوړي، مګر په عمومي توګه نفرت او تبعیض به لا هم وي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.